خدا حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همدارز واب اوري چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پلی شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګ قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وویل ماین په یوه بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمېر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیر شي. چاودیدونکو توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګ قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری وویل افغان ځواکونه د ملکیانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګې قلا ولسوالۍ په شا شوي. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندویه ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګې قلا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندرقلو اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندرقلو اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قومندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو که دوی د ته اړتیا ولري نو ورسره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسېدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي رپورت کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خپره شوي رپورت کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپور نخبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونه یو څرګندونه وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملا له منځه تللی، ارګوای دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګوایان د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو وروڼو د وژنې په اړه یې څېړنې کړې وې وایي دا وروڼه بې ګناه وو.
تومره دوستان وو او د دوی سره ناست ولاړه و دا غوی د قراین او علایم نه هیڅ د سینه نشانی نه ښکاری چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې. پر ځینوې حمله هم شوې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بیساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوری ریاست ویان صدیقی وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په لس کلن دوره کې په تیرو څلور ورځو کې په بېساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. لدې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړي چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې د څرګندونو په اړه و چې ویل یې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او ده ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 کتې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بېګناه وو چې تېره اونۍ په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړې قطې له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټنو ډیر جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د پلټنو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکیږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېر لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپله د حکومت او د نظام طرفدار وو، کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وی د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یوه کور چاپه ووهل او په ترس کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغې پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی اثرنوالي وایي چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وایي چې یاد عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بې ګناه او ګناهګار. خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجی محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلواله ډلې سره یې اړیکې نه درلودي.
او بس بے چی دے پے ددے سرے جے دا بچے زما کوٹی تے نہیں سکے او پے ددے سرے جے وجی دے کورے ٹوٹ تا چودو تالا کرے دے او بس دے نوں میدان توی وڑو تے دا سیدان پور سی پراتو خلق دے دا تگرا کرو بس دے وڑی وجرال بس لگاتا دا والی مختا
دے وے امنیتی زو کون دا ہم کولے شول چے اولادوں نے پرانا اورز ونی سی چیڑنی او پلٹنے تری وکڑی نو وړه تور پوری کوي چې د یاد قتیز وکونی لکوره زرګونه نقدی ډالر او سره زر هم لزانونو سره وړی دي. حد سموکړه چې په دیاله د 02 قتیل مسولینو سره اړیکی ونیسو خو ونتوانی دو. خو د نګرهار ولایتي چارواکو درمنځ شوی پیخي پوراس په دغه پیخي خوښینی خودلې و او ولسمشر غنی نه په دیاله د چیړنو غوښتنه کړې و. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په غبرګولی کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شه به ناجی صاحب ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د اوسپنې پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې له منځه تللې دي. ښاغلي صدیقی وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هیواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یکشنبې په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمون غاغل ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس پلاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالی تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالی د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې درقد ولسوالی هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
مرا ټاکل څه زه لمه خپل سلام من تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېر یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي قلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو کبله د ینګي قلا ولسوالۍ څخه شاتګ کړی ده او دغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هجري وایي چې دوی سیمې ته تازه ده ځواکونه استولي دي، هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لاس په جدي وسلوالو طالبانو لاس ته وغورځېده. د تخار دی والی وایي محمد جواد هجری وای چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدیدې جګړې شاهد وه. دوی وایي چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تر شاتګ کړی ورته مرګ ژوبله واوړي، او دوی وایي چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته غورځلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم را رسېدلي دي، هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب، د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه، دا ځواکونه پس له دې را استول کیږي، را رسیدلی دي، عملیات پیل شوی دي د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره، او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي؟
تکل سے تاسو ډیر څه ټکي ته اشاره وکړه. دوی وایي چې په پام کې د دلته تازه دمه ځواکونه را ورسیږي، او کوم ځواکونه چې دلته وغه یعنې قلعه استول دي، او دوی وایي چې تمه لرو تر څو نو تازه دمه ځواکونه له کندز، یعنې دلته قول اردو چې په کندز کې موقعیت لري، تخت را ورسیږي، او دوی وایي چې هڅه کوو تر څو دغه ولسوالۍ بېرته دا دوه ولسوالۍ تخه بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بل خوا د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي، نور ښایي د تخار د ماورای کوکشو ولسوالۍ چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاخ شاب شامل دي، چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري. دوی وایي که ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدلې چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بله، کلان راته ووایي آریان صاحب، چې په دغه اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچه په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداری ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلعه په څیر ونیسي؟
سقوط تقریباً د اداري تعمیرونه د یعنې دولتي تاسیسات د دولت په وکې کې دي، نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په وسله کې دي. هغه ځایي اوسېدونکي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي کوم دري یا دوسي وي، دا پیروات دي چې دولت همدا چې وکیپان ته ورځي هلته خپله ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب، که څه هم اړیکه په دا وروستیو شیبو کې یو څه خراب شو، اوریدونکو له تاسو نه لدې کابل بخنه غوړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسیدو، او هغه دا و چې د ماورای کوکچه او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتی دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي، او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا و چې د تخار ولایت درقد او همدارز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالی تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالی نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځي اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې یې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای.
د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ ښار اړوند په شمال ختیځ برخه کې پیل کړي دي. دا د هغه زغروال خړرنګه هموي ټانګ ږغ دی چې موږ افغان پوځیان په پښکې د ترینکوټ ښار اړوند هغه سیمو ته لېږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي. افغان پوځیان موږ ځکه په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسي کولی. حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسي تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانک کې موږ تر شاوخوا څلوېښت دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ ښار اړوند مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلی سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا درې کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلی سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په کښې کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسېدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخت دي ځکه دوی له تېرو څلورو کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دوی له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
مخکې طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که د غونځې وانیا سره کړي د ولا کې توانونه سمدلاسه را رسول ځکه راوشپېنه لاندې را در بدره کړله سرایونه را ونلول اوس سمدلاسه حکومت وره بسې دي سمدلاسه انشاءالله خدای دې توس توفیک نور عمر کې انشاءالله دا مچکې ورځ په ورځ واقعي اوس مثلا د دې کراګه پر جګه جره شروع ده.
د اروزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجري چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر څلورو ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقي کړي.
امروز سیمه موقعیت کې ما شما قرار داریم به نام جیګدیر یاد میشه در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیش یار قبلا در این ساحه در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشروی موفقانه را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفات را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل منځ کې فاصله سل متره لري. دوی دغلته تېره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه افاقي کړي نوي امنیتي پوستې هم په کښې کې جوړې کړي دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ ښار اړوند نچین او مهرآباد سیمه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. وصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این زاویه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگه ندارد که ما از بحران بگیریم. هر کی راه دیگه ای را میتونه دارد غلط فکر کنه. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چهار دهه حل میکرد. کشور همکار افغانستان ایالات متحده امریکا تلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه همه این زاویه ها این قرار بگیرد و در از همه این لایه ها این با خبر باشد. اگر حکومت ما رجوع ما با اجازه دکتر عبدالله رحمتی حکومت وحدت ملی ما هم بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بیلابیلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه په خبره همدا وجه وه چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوې هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپل وینه د پرزمکې د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې دوی چاودنې لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي چاودنه د روزې په یو کیلومتری کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویانا دلشاه عادل ویلي دي چې چاودیدونکي توکي په یو بایسیکل کې